په کابل کې د سهار پوره وو بجې سوې. السلام علیکم ګران اوریدونکو او سهار مو په خیر. په دې هیله چې له خوشحالۍ او ډک ورځ ولري، زه سلیم محمد سلیم د خبرونې ته هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې علي محمود راسره مرسته کوي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونې په دوو خبري مجلو پیلو. لومړنۍ خبري مجله چې نیم ساعت دوام کوي د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه وروستي معلومات پکې اوریدلای شي. نن دوشنبه ده، د کب یهود 24مه چې د مارچ له 15مې سره برابر ده. ترې وی اونۍ کمه موده نوي کال ته پاتې ده. په روان خبري مجله کې د مهمو خبري مطالبو لنډیز. وسلوال طالبان وای د کندهار او روستي بریدونه ناټوز وکونو ته یو خبرداري وو. د طالبان وایاند ویل دي دغه چودونو او ځانوژونکو بریدونه وشو د چې سختدریز وسلوال اوس هم دغه توان لري چې په جنوبي ولایتونو کې د نړیوال ځواکونو له قوت سره سره دغه ډول حمله وکړي. د هلمند امنیتي چارواکي وای پرون په مرجی کې څلور وسلوال طالبان له پولیسو سره په جګړه کې وژل شوي. په افغانستان کې د سعودي عربستان نوې سفیر وایي سره لدی چې په حساس شرایطو کې په دې هیواد کې خپل کار پیل کړي، خو هڅه کوي د دې هیواد د ستونزو په حل کې ګټور واقع شي. چارواکي وایي د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 14 مشکوک وسلوال وژلي او د هغوی پر مرکزونو یې بمباري کړې ده. ایران وایي تیار دی د فلسطین د دوو مخالفو ګوندونو فتح او حماس سمرسته وکړي چې دوی خپل مخالفتونه یوې خواته کړي او خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د یمن د دفاع وزارت وایي د دې هیواد په جنوب کې یوې هوایي حملې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وژلې دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو سلاکار د اسرائیل هغه پریکړه تخریبونکې وبلله چې لمخې اسرائیل غواړي د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو سیمې ته نږدې 1400 نوي کورونه ودان کړي. او د روسي واکمن ګوند وایي پرونی سیمیز انتخابات ناوړه وو او خپل مخالف ګوند یې په درغلیو تورن کړی دی. رازو د رواني خبري مجله لومړني رپورت ته چې د کندهار د وړ مشپې د پرلپسې حمله پاړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په کندهار ولایت کې د وړ مشپې د پرلپسې بریدونو په اړه نوې پلټنې پیل کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت وای په دغه حمله کې چې د شنبه په ماښام 2 بجې په پرلپسې توګه په کندهار کې وسوې نږدې 15 تنه وژل شوي او شپېته نور ژوبل دي. د کورنۍ چارو وزارت زموینز مرای بشري پرون په کابل کې خبرلانه ته ویل چې په دې حمله کې 22 ملکی وګړي او 14 پولیس هم وژل شوی دي. په دې اړه نور له کابل د زکی غیاسی رپورت کې اوري.
په کندهار ولایت کې لاڅو پر لپسې تروریستي حمله وروسته چې شاوخوا 15 نوي کسان په کمړه او ژوبل شول، د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې ډول بریدونو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایانس مری بشری چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وینا کوله ویل دوی د دې بریدونو په اړه پلټنې پیل کړې دي تر څو روښانه شي چې دا بریدونه په هیواد کې دننه او که بهر تنظیم شوي وو.
چون حادثات دیشب رخ داده و حادثه
دغه پیښې چې تیرش پشوي ډېرې پراخې وي، نو شو کولای چې له څو ساعتو تحقیقاتو دا ووایو چې دا حمله له کومه ځای شوې دي. نو په دې برخه کې موږ ډېرو څېړنو ته اړتیا لرو تر څو په دې پوه شو چې دا حمله کوونکي افغانانو یا بهرنیان. که ووایو چې بهرنیانو، نو بیا به اسناد وړاندې کړو چې د کوم هیواد وو. نو موږ ته لږ وخت راکړئ چې پولیس دا تحقیقات وکړي. نن مو پلټنې پیل کړي دي، پولیس مسیمه ته ځي تر څو اسناد راټول کړي.
پاس کردن به محل میرن، شواهد و مدارک جمع میشه.
د شنبه په مخام د کندهار زندان ته نږدې په دغه 15 پرله پسې چاودنو کې نږدې 15 تنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول. د ښاغلي بشری په وینا په دې چاودنو کې د شپږو ښځو درې ماشومانو په ګډون 22 ملکی وګړي او 14 پولیس وژل شول. نوموړی وایي دغه چاودنې له زندان څخه د بندیانو تېښتې ته د لارې هوارولو په هدف وشوې. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي برید کوونکي خپل هدف ته په رسېدو کې پاتې راغلل.
تروریستانو هدف د تیرې شپې له حملو نه دا و چې محبس مات کی او وروسته له دې چې محبس مات کی هغه لارې چې محبس ته وصلېږي هغه هم بندې کی او وکولی سي هغه محبوسین چې د محبس په منځ کې دي په ډېر آرامتیا سره یې وباسي او دوی ته زمینه مساعده کی چې وتښتي. ولی پولیسو په ډېر شجاعت سره او په قهرمانۍ سره ځان محل ته ورسوه، وضعیت د کنټرول لاندې راوسته او هیڅ څوک ونه توانېدل چې له زندان نه بیرون ووزي او وتښتي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په وینا پولیسو په کندهار ښار کې له دې چاودنو وروسته د کندهار له زندان سره نږدې یو اندازه وسلې او د ځان وژونکو حملو اته واسکټونه هم موندلی دي. دا لومړی ځل نه دی چې د کندهار د بندیان د تیښتې په هدف دا ډول حملې کیږي، بلکې په 2008 میلادي کال کې هم وسلوال طالبانو د کندهار د زندان دروازه ولوزوله چې سلګونه بندیان ته یې د تیښتې لار هواره کړه. که څه هم په افغان حکومت انتقادونه کیږي چې په ښارونو کې د دارنګه حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، خو افغان چارواکي وایي ډېرې داسې حملې شنډې کړې هم دي او خپل امنیتي تدابیر یې لا شدید کړي دي.
په رپورت کې مو د کندهار د وړمې شپې د حملو په اړه واورېدل چې چارواکي وایي په اړه تحقیقات کوي. د کندهار والي تورعلي ویسال له مرکزي دولت څخه غوښتنه کړې چې دغه ولایت ته زیات عسکر ولیږي، ځکه چې اوس یې شمېر کافي نه دی. لکه څنګه چې تاسو د ازادي راډیو په پرونۍ او نننیو خپرونو کې دغه ورځ په مخکني رپورت کې واورېدل چې وړمې شپه په کندهار کې په څو پرله پسې چاودنو او ځنوژونکو بریدونو کې تر دېرشو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. چارواکي د وژل شوو شمېر او د ټپیانو تقریبا شپېته تنه شي. چارواکي وایي په دې پیښو کې 15 پولیس هم وژل شوي او نور ټول قربانیان ملکیان دي. د کندهار دوو اوسیدونکو پرون د دغو چاودنو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال له ازادي راډیو سره شریک کړ.
کښنه لزوی لاره مګه تقریبا د ادری میشنه دي دوه زو دوه غنده دغه ما چې هغه د خپل مور په پګړش کې بیا دې میز بجر واسه د دته شراله په دغه سرک باندې ته یې شپږ موټر سیکلان پروت او خوارکان خلک د سوسی شیطان سي او دوه درې اسکر ژغ کوي چې کومک چا نه وشي چې کومک وکړي.
مور د 14 پر وخت باندې دلته د دکان چې مخالف کوي دلته چې ورلو د زرنګار څخه پر مور باندې د دیوال ونه لري دې خواته دا کښنه مخور څه زخور سولم دغه علاقه خورسو.
د کندهار دوو اوسیدونکو د وړمې شپې د بمی چاودنو په اړه خبرې کولې. راپور نوی په دغو حملو کې زیات کورونه او دوکانونه هم ویجاړ شوي او وسلول طالبانو د دغو حملو مسولیت منلی دی. وسلول طالبان وایي د کندهار وروستي بریدونه ناټو ځواکونو ته یو خبرداری و. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي دي دغو چاودنو او ځنوژونکو بریدونو وښوده چې سختریز وسلول اوس هم دغه توان لري چې په جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو له قوت سره سره دغه ډول حملې تنظیم کړي. د شنبې په ورځ په کندهار کې حملو او ځنوژونکو بریدونو 15 کسان ووژل، خو وسلول ونه توانېدل د کندهار محبس مات کړي چې ویل کیږي د دغو حملو اصلي هدف وو. د کندهار والي تورعلي ویسال مرکزي ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته اضافي عسکر ولیږي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي پرون په مرجی کې څلور وسلول طالبان له پولیسو سره په نشته کې وژل شوي دي. په مرجی کې د عامه نظم د پولیسو قمندان غلام سخی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او دغو وسلول طالبانو ترمنځ هغه وخت نشته وسوه چې وسلول غوښتل په لار کې ماینونه شخ کړي. د وویل څلور نور وسلول طالبان له سیمې څخه تښتېدلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ویلي خو د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې طالبان البته د 15 پولیسو د وژنې ادعا کړې چې چارواکو دغه ادعا رد کړې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په کابل کې د سهار 9:09 دي. په کابل کې د جاپان سفارت له افغان چارواکو سره د روغتیا په برخه کې د مرستې یو نوی تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به جاپان د یوې نوې روغتیایي پروژې له تطبیق سره تر 1,000,000 ډالر ډېره مرسته وکړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وویل دوی په پام کې لري افغانانو ته د زیاتو روغتیایي خدمتونو په برخه کې نور مرسته هم وکړي. نور د ماریا صدیقي په رپورټ کې
د اساسي روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو غړې پروژه چې تړون یې د یک شمې په ورځ لاسلیک شو، مالی لګښت یې جاپان مرکوي او د نړیوال بانک لخوا به اداره کیږي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوالو ویل چې د جاپان سفارت د څه باندې 1,000,000 ډالر په مالی مرسته به دغه پروژه د هیواد په دریو ولایتونو کابل، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د دریو کلونو لپاره پلي شي. د پروژې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرستی سرایه دلیل وویل چې دا پروژه به د روغتیا وزارت لخوا پلی شي.
د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول د روغتیا وزارت لخوا کیږي او دغه پروسه ازمایشي ده چې موږ دغه پروګرام په پلي کېدو کې د عام روغتیا وزارت او انجوګان سره په سیالۍ کې سره پرتله کړو. دا یو رقابتي پروسه ده او کورنۍ او بهرنۍ انجوګانې اړ دي چې یو رقابتي سیالي تیره کړي تر څو وشي کړه چې په هماغه سیمه کې د پروګرام په ګټلو کې بریالی شي. د هر انجو کار چې غوره و نو هماغه انجو ته پروژه سپارل کیږي.
اخلي دلیل زیاته کړه چې هڅه کوي د جاپان په مرسته په هغو سیمو کې روغتیایي پروګرامونو ته لا پراختیا ورکړي چې ډېره اړتیا ورته لیدل کیږي. په کابل کې د جاپان سفیر شیګی هیرو کې وویل چې دوی په پام کې لري په ولایتونو کې د روغتیایي ستونزو د هواری لپاره د روغتیایي کلینیکونو شمیر زیات کړي.
د عام روغتیا اوسنی حالت ښیي چې دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره له کرایي کورونو څخه کار اخلي. له همدې کبله جاپان ژمن دی چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تر دریو کلونو پورې سل کلینیکونه په ټول افغانستان کې جوړ کړي.
جاپان له روغتیا وزارت سره نږدې 8 میلیون ډالر مرسته په داسې حال کې کوي چې د پایتخت کابل په ګډون په اکثرو سیمو کې خلک په کلینیکونو او روغتونونو کې د بې کیفیته روغتیایي خدمتونو په اړه شکایت کوي، خو چارواکي تل دا وایي چې دوی هڅه کوي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي.
د جاپان د مالی مرستو په اړه موردل چې غواړي د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې وکړي او په دې هدف به نوې پروژې پیلوي. دغه هیواد ژمنه کړې ده چې خپلو دغو مرستو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر استازو وویل د حکومت د 1978 لمریز کال په بودیجه کې د ولایتونو په حساب توازن په پام کې نه دی نیول سوی. د بودیجه د تصویب لپاره ملي شورا ته وړاندې سوی چې اوس ورباندې مشرانو جرګه بحث کوي. په دې اړه نور د احمد زبر ژمن رپورټ کې اوري.
د مشرانو جرګې غړو چې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د راتلونکي لمریز کال په وړاندې شوي بودیجې بحث کاوه. په دغه بودیجې بیلابیل انتقادونه وکړل. د 1978 کال د بودیجې په اړه د دوی له مهمو شکایتونو څخه دا و چې د ولایتونو په حساب پکې توازن نه دی مراعت شوی، کرنیزو او نورو زیربنایي پروژو ته پکې توجه کمه شوې، همدارز د 1978 کال په پرتله راکمه شوې ده. د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد عالم ایزدیار د عادي او پراختیایي بودیجې د راکمېدو په اړه اندېښنه وښودله.
بودیجې 89 به کسر بودیجه متاسفانه
دی. وایي د 1978 یوم کال بودیجه لباده مرغه د بودیجه لکسر سره مخ ده. حکومت باید د دې د جبرانولو لپاره منابع ولټوي ترڅو خپل عادي او هم پراختیایي بودیجه لکه څنګه چې تمه کېدله تطبیق کړي. د 1978 کال بودیجه د 1978 کال بودیجه څخه کم ده. په دې کې مونږ توپیر وینو. ډېر وزارتونه نه دي توانېدلي چې خپل پراختیایي بودیجه ولګوي چې دا د اندېښنې وړ ده. د 1978 کال د بودیجې طرحه په دې وروستیو کې ملي شورا ته وړاندې شوې چې لومړی به مشرانو جرګه او بیا به ولسی جرګه پرې بحث وکړي. په دې طرحه کې د افغانستان د 1978 کال عادي او پراختیایي بودیجه 190 میلیارد افغانۍ ښودل شوې چې ډېره برخه یې بهرنۍ مرستې جوړوي. د افغانستان د مالیې وزارت د مشرانو جرګې د غړو د شکایت په اړه چې وایي بودیجه نامتوازنه ده، وایي په ولایتونو باندې د بودیجې ویش د مربوطه وزارتونو او ادارو کار دی. د مالی وزارت وایند عزیز شمس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چې مثلا توازن پر بودیجه کې څنګه مراحل دا توازن زیاتره د وزارتونو کار دی چې کوم وزارت په کوم برخه کې په کوم ولایت کې مثلا کوم پروژه لري او د خپل پروژې د دفاع کوي او په پس د هغې په بودیجه کې ځای ورکول کېږي او په نظر کې نیول کېږي.
ښاغلی شمس وویل د راتلونکي کال یوازې په پراختیایي بودیجې کې کمای راغلی. هغه وویل علت یې دا دی چې روان یعنی 1978 مریز کال کې ځینې وزارتونه او ادارې د خپل پراختیایي بودیجې په پوره لګښت نه دي بریالي شوي. په تیرو کلونو کې هم د افغان دولت یو شمېر وزارتونه او ادارو خپل پراختیایي بودیجه پوره نه ولګولې چې اساسي علت یې د دغو ادارو د کاري ظرفیتونو ټیټوالی په ګوته کیږي. همدارس په تیرو کلونو کې هم د ملي شورا ځینې غړو شکایتونه کړي چې ځینې وزارتونه او ادارې د نامنویو له ویرې یو شمېر ولایتونو ته کم بودیجه ځانګړې کوي او پراختیایي کارونو ته یې سمه پاملرنه نه کوي. دغو ستونزو ته په کتو سره داسې ښکاري چې سږ کال به هم افغان حکومت له ملي شورا څخه د خپلې کلنۍ بودیجې په تصویبولو کې له ستونزو سره مخ شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبری مجله کې وړاندې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه شوې ده چې دغو ورځپاڼو د افغانستان پر روانو چارو بیلابیلې مهمې تبصرې کړې. دغه ورځ به د کرکټ د ټیم د روانو پلانونو په اړه یوه مرکه هم درته ولرو. تر هغو پورې راسره پاتې سئ. د افغانستان په مسایلو کې تم کیږو او کونړ ته ورځو، خو تر هغې مخکې په افغانستان کې د سعودي عربستان د نوي سفیر په اړه اورو چې نوموړي ویلي دي سره له دې چې په حساسو شرایطو کې په دې هېواد کې خپل کار پیل کړي، خو هڅه به وکړي چې د دې هوا د ستونزو په حل کې ګټور واقع شي. منصور بن صالح السافي له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې ویلي دي چې دوی به د افغانستان او سعودي عربستان د اړیکو د لا پراخولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. ښاغلی صالح په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه خپل باور لیک پرون ولسمشر کرزي ته وړاندې کړ. د افغانستان جمهور رئیس د سعودي عربستان له سفیر سره په خبرو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نوموړي هیواد کړې مرستې وستایلې. او کونړ ته ورځو. په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې باید په کابینه کې کونړیانو ته ونډه ورکړي. دوی وایي د کونړ کوم اوسیدونکي په کابینه یا بل مهم مقام باندې کار نه کوي، له دې کبله د دې ولایت ستونزې تر مهمو چارواکو نه دي رسېدلي. له اسدآباد روح الله انوري په دې اړه نور معلومات راکوي.
قومی مشر حاجی روح الله ویل کونړ یو سرحدي ولایت دی چې د امنیتی او نورو ستونزو له امله تر ګواښ لاندې دی، نو لازمه ده چې ولسمشر کرزی او د هغه مشاورین د دغو ستونزو په نظر کې نیولو سره کونړیانو ته په کابینه او نورو چارو کې پورا ونډه ورکړي.
دا کونړ ولایت یو سرحدي ولایت دی، څنګه چې مشکلات لري څومره چې تکالیف برداشت کوي باید هغه امتیاز ورکړي شي. په هر لحاظ باندې مشکل کې کونړ ولایت اخته دی. که غواړو چې د کونړ د ولس حق طلب نشي، کونړ کې امن راشي، باید مغه سي دولت امتیاز ورکړي چې خلک په دې قانی شي، ولس په دې قانی شي چې موږ سره د دولت حمایت شته، موږ سره د دولت توجه شته.
هغه ویل په کونړ کې پر لوړو زده کړو سنبال ډیر کسان موجود دي، خو د مرکزي دولت له پامه غورځېدلي دي.
تعلیمی خلق لرو، انجینران لرو، ډاکټران لرو، علما لرو، پوهان لرو، کابینې په چوکاټ کې سړی نه لرو چې د کونړ هغه مشکل چې الته مطرح کیږي د ولایتونو مشکل وبوري چې د کونړ کې څه شی روان دي، څه مشکل دی، په ولسوالیو کې څه مشکل دی، پولیس کې څه مشکل دی، دا مشکل څنګه حل کیږي چې وزیر موجود وي کولای شي چې د کونړ نمایندګي وکړي، هلته د کونړ ستونزې هلته ووایي، ځکه په کابینه کې هیڅ څوک نه لري. د والي په سویې نه لرو، د وزیر په سویې نه لرو، سفیر په سویې نه لرو.
د ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن ول کونړیانو د ولسمشرۍ په دواړو ټاکنو کې ښاغلي کرزی ته د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې رای ورکړي، خو ولسمشر کرزی د خپل حکومت په لومړۍ انتخابي دوره کې کونړیانو ته نه په کابینه کې چوکۍ ورکړه او نه هم کوم ولایت ورکړ، او په اوسنۍ کابینه کې هم داسې ښکاري چې دوی له پامه غورځول شوي دي.
اته کونړ موږ مجیر نه لرو، والی نه لرو، جنرالان نه لرو، دا زموږ اساسو قانوني قانون حق دی، موږ خپل حق د دولت نه پاید وړ.
هغه ویل په هیواد کې داسې واړه ولایتونه شته چې د ټاکنو پر مهال ولسمشر ته یوه رایه هم نه ده ورکړې، خو اوس په کابینه کې څو څوکۍ لري. دا لومړی ځل نه دی چې کونړیان په کابینه کې د وزارت او په نورو دولتي ادارو کې د خپل حق غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دې ته ورته غوښتنې کړي، خو تر اوسه پرې چا غوږ نه دی ګرولې.
په کونړ ولایت کې مو د یو شمېر قومي مشرانو د شکایتونو په اړه واورېدل چې دوی ویلې د دې ولایت اوسیدونکو ته په کابینه او نورو مهمو پوستونو کې د کار چانس نه دی برابر سوی. له دې کبله د کونړ اکثره مهمې ستونزې تر چارواکو پورې نه دي رسېدلې او دغه ستونزې ناحله پاتې دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
روانه خبری مجله تر اونیمو بجو دوام کوي. دا هم په دې خبری مجله کې د مهمو خبری به طالب لنډیز یو ځل بیا. وسلول طالبان وایي د کندهار وروستي بریدونه ناټو ځواکونو ته یو خبرداری و. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ویلي دي دغه چاودنو او ځانوژونکو بریدونه وشوده چې سخت دریځ وسلول اوس هم دا توان لري چې په جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو له قوت سره سره دغه ډول حملې وکړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي پرون په مرجع کې څلور وسلول طالبان له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د سعودي عربستان نوی سفیر وایي سره له دې چې په حساسو شرایطو کې په دې هیواد کې خپل کار پیل کړی، خو هڅه به وکړي چې د دې هیواد ستونزو په حل کې ګټور واقع شي. چارواکي وایي د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 14 مشکوک وسلول وژلي او د هغوی مرکزونه یې ویجاړ کړي دي. ایران وایي تیار دی د فلسطین د دوو مخالفو ګوندونو فتح او حماس مرسته وکړي چې دوی خپل مخالفتونه یوې خواته کړي او خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د یمن د دفاع وزارت وایي د دې هیواد په جنوب کې یوې هوایي حمله د القاعده شبکې دوه مهم کسان وژلي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو سلاکار دی اسرائیل هغه پریکړه تخریبونکې وبلله چې له مخې اسرائیل غواړي د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو سیمې ته نږدې 1490 کورونه ودان کړي. او د روسي واکمن ګوند وایي پرونی سیمه ییز انتخابات ناوړه وو او خپل مخالف ګوند یې په درغلیو تورن کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې د 14 کلونو او ل 14 کلونو د کم عمر لوبغاړو د ټیم د غوراوی خبر ورکړل سوی دی. په خبر پاڼه کې ویل سوی چې د غوراوی چاره به د مارچ 14 تر 19 پورې په جلال آباد کې کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبډله به له غوراوی وروسته په جولای میاشت کې په مالیزیا کې د 2010 میلادي کال په چیلنج کپ کې برخه اخلي. د دې ټورنمنټ دوه غوره لوبډلې به بل پړاو ته چې د ایتلیټ د ایلیټ کپ په نوم یادیږي لار مومي او له هغه وروسته به د بریالیتوب په صورت نور پر مغزی. د جولای تر میاشتې شاوخوا څلور میاشتې پاتې دي. نو آیا دغه څلور میاشتې به د یوې نوې غورسیوي ټیم د روزنې لپاره کافي وخت وي؟ پر دې او نورو موضوعاتو احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر له مسؤل او ویان زرابشاه ظهیر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ د بورډ د رسنیو د دفتر مسؤل او ویان زرابشاه ظهیر څه فکر کوي چې دا به ډیر کم وخت نه وي چې د جولای په میاشت کې به هلته تورنمنټ کیږي او تاسو اوس کسان انتخابوي؟
کرکټ لوبا هغه خو موږ داسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی لوبې کړي چې دغه لوبغاړي د 14 کلن یعنی انډر 16 یا د 14 نه کم عمرونه لري د دغه لپاره موږ لوبډله ګمارو یا انتخابو یې. نو دا داسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی دې نه لاندې لیول کې یعنی انډر 15 موږ هم لوبغاړي لرو چې بهرنۍ سفرونه یې کړي دي. نو هغه نه او نور با استعداده چې ښه لوبغاړي وي هغه په هر شعبه کې که په بالینګ کې وي فیلډنګ کې وي بیټنګ کې وي نو موږ د هغو نه یوه لوبډله انتخابوو او وخت کافي موږ لرو د دغه لپاره چې دوی بیا هغه خپل تمرینات ترسره کړي. لوبغاړي داسې نه چې نه وي خامخا به هغوی لوبه کړي وي د میرت یا د استعداد په بنیاد باندې به دغه لوبغاړي موږ انتخابوو.
له کومو ولایتونو او کومو سیمو نه به په پام کې ده چې دا کسان انتخابوي؟ ځکه چې یو انتقاد د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم او نورو ټیمونو باندې دا دی چې وایي چې د څو ځانګړو ولایتونو کسان پکې دي او د ټول افغانستان په کچه لوبغاړي نشته پکې.
منګه تقریبا د لشلو نو واغله تر درې وستو تلیر ولایتونه منګه راجستر ولایتونه ځان سره لرو چې په دغه کې نمائندګان لرو هغه کې لوبډل لرو. نو منګه دغه ټول ولایتونو ته خبر ورکړای دا چې کوم منګه سره راجستر دي دغه تم خبر ورکړای چې هر ولایت ځان سره د خپل ولایت هغه نماینده تم خبر ورکړای چې درې یا څلور لوبغاړي د ګمارنه ته یا د سلیکشن ته راولېږي او هلته اول د دوی ګمارنه یا سلیکشن وشي چې هغه څوک ټیلنټډ با استعداد لوبغاړي همغه نه څلور کسان انتخاب کی او راویلېږي چې ستونزه نه وي په ګمارنه کې. نو دغه ټول ولایتونه موږ خبر کړي دي او که د افغانستان نه بیرونی هغوی ته هم خبر ورکړای چې د ټرایل تر راشي او په دغه کې برخه واخلي چې یو ښه لوبغاړي
منګه انتخاب کو. د ماليزیا د کپ په باب لګ معلومات راکړي چې په دې کې به کوم هیوادونه وي او د افغانستان لوبډله به کوم هیوادونو سره لوبه کوي؟
په دغه ټورنمنټ کې اته لوبډلې برخه لري د افغانستان په شمول. دغه چونکه افغانستان په اول ځل د 14 کلونو لوبډله پکې لوبه کوي نو چیلنج کپ کې افغانستان ته برخه ورکړې. لدین مخکې زمونږ ټول لوبډلې هغه 14 کلن دي که 19 کلن دي او که 15 کلن دي هغوی په ایلیټ کپ کې برخه درلودله.
ظهیر صاحب توپیر دی ایلیټ او چیلنج
کپ دغه ده چیلنج هغه بنیادی پیسه کې یعنی هغه اوله مرحله ده او ایلیټ دویمه مرحله چې هغه نه یو درجه مخکې دي. هغه ټورنمنت په دغه ای سی سی ټرافی کې یعنی دغه آسیایي شورا لخوا چې کوم ټورنمنټونه کیږي نو دغه کې ایلیټ او چیلنج کپی. نو افغانستان لا تر اوسه پورې په دغه ټورنمنت کې برخه نه واخیسته. دغه ټورنمنت نه بعد دوه لوبډلې ایلیټ کپ ته ځي. بیا به آینده کې چې افغانستان تر اوسه 14 کلن لوبې نه دي کړي نو افغانستان که دغه ټورنمنټ کې دویم مقام هم ترلاسه کړ نو بیا په آینده کې افغانستان په ایلیټ ټورنمنټ کې برخه اخلي. د ایلیټ 14 کلنو په ټورنمنټ کې به بیا لوبېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر مسؤل او ویان زرابشاه ظهیر د احمد تکل پوښتنې ځوابولې. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست تقریبا 6 ورځې نوروز ته پاتې دی. د ایران ستر روحاني مشر وایي په ایرانیان باید د نوروز په دودیزه میله کې د اور بلولو له عنعنوي میلې څخه ډډه وکړي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه اوري چې د فرانس پرس خبري اژانس په حواله یې مطلب چمتو کړی.
د
په افغانستان او ایران کې د نوروز په ورځو کې اور بلول او د اور پر شاوخوا نڅیدل د اسلام له ظهوره د مخکې زمانې لرغونی دود دی. په دې میلو کې خلک د کال د وروستۍ چهارشنبې په ورځ لوی اورونه بلوي، د اور له سره ګامونه اچوي او وایي سرخی تو از من زردی من از تو، یعنې ستا سرخی د زما او زما زیړوالی د ستا وي. له اوره ګام اچول په نوي کال کې د خوشحالۍ او د زاړه کال د ستونزو د پای ته رسېدو لپاره د هیلې سمبول دی. په ایران کې دا دود د چهارشنبې سوري په نوم هر کال منزل کیږي، خو سږ کال د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهي خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دې کاره دې لاس واخلي. خامنهي په خپله انټرنټ پاڼه کې ویلي دي چې چهارشنبې سوري په اسلامي شریعت کې هیڅ اساس نه لري، خلکو ته زیان اړوي او د فساد باعث کیږي، نو ځکه خلک باید ډډه ترې وکړي. په افغانستان، ایران او نورو هغو هیوادونو کې چې دا دود لا هم شته، هر کال د دې مراسمو ګڼ ګډونوال د اور بلولو او پټاقیو د الوزولو له وجې په اور سوځي. خو ځینې دیني عالمان د دود ته د هغه له زیان پرته د غیر اسلامي عمل په سترګه ګوري او هغه له اسلامه د مخکې آتش پرستۍ د وخت نښه ګڼي، په داسې حال کې چې دا او ځینې نور لرغوني دودونه د اسلام له ظهوره وروسته تر دې وخته په خلکو کې پاتې شوي دي او له څو پیړیو راهیسې حکومتونو هیڅکله د هغو مخنیوی نه دی کړی. له دې مخکې هر کال د ایران د بېلابېلو سیمو ښاروالیو د دې جشن په نمانځلو کې له خلکو سره مرسته کوله، خو د خامنهي له څرګندونو وروسته اوس معلومه نه ده چې د سږني کال په وروستۍ چهارشنبې به بیا هم ښاروالۍ له خلکو سره د دې مناسبت په نمانځلو کې ګډون وکړي که نه. داسې ګنګوسې شته چې د ایران د حکومت سیاسي مخالفین ښایي د خامنهي له دې فتوا وروسته بیا هم د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړي، خو د مخالفینو مشر میرحسین موسوي له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې دا فتوا دې د مظاهرو لپاره نه پلمه کوي او د چهارشنبې سوري په درشل کې دې توندلاري چارواکي نه پاروي.
او اوس په لنوریاس نوري څخه وبرو چې نړیوالو رسپانو پر افغانستان څخه تبصرې خبرې کړې.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل وروستۍ غنډه کې د افغانستان د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي، د افغانستان د جګړې لپاره نه کاله تیریږي، خو حتی امریکایي چارواکي هم چې په دې هیواد کې د امریکا د حضور ملاتړ کوي دا مني چې ډېر ستونزې په مخ کې دي. ورسپانه د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هغه خبر راخیست چې افغانستان ته د وروستي سفر په مهال کړې وه. ګیټس ویلي و خلک تر اوسه دې ته اړتیا لري چې په دې پوه شي چې سختې جګړې او شپې ورځې به په مخ کې وي. واشنگتن پوسټ لیکي خو دا داسې کړکیچ نه دی چې هغه د ابدي وي یا د خلکو تمې ترې وشکېږي. ورسپانه لیکي که غواړو چې د دغې جګړې په اړه په عیني واقعیتونو ولاړ انتظارات ولرو نو پکار ده چې د افغانستان په اړه پنځو عمده اړخونو ته چې تاریخ پوهانو د افغانانو د خصوصیاتو او د دوی د هیواد د تاریخ په اړه پرې سلا کړې پاملرنه وکړو. لومړی، افغانانو تل یرغلګرو کرکه کړې او هغوی په ګونډو کړې دي. دوهم، د افغانستان وضعیت د عراق د وضعیت په نسبت ډیر زیات پیچلی او مشکل دی. دریم، د امریکا پوځ جګړې ته ډیره پاملرنه کوي نه ملت جوړولو ته. څلورم، له وسلوالو طالبانو سره باید خبرې وشي. او پنځم، له افغانستانه د وتلو لپاره نه ستراتیژي شته او نه هم یو مهال ویش. واشنگتن پوسټ ورسپانې تر یادو شو پنځو عنوانونو لاندې یو لړ دلایل وړاندې کړي دي او د بېلګې په توګه د یرغلګرو په وړاندې د افغانانو د حساسیتونو په اړه لیکي. افغانانو په نولسمه پیړۍ کې د برېټانیا د امپراتورۍ ټغر له افغانستانه ټول کړ او وروسته یې په شلمه پیړۍ کې له شوروي اتحاد سره ورته عمل وکړ. ورسپانه لیکي ډېرو هغو امریکایي پوځیانو چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی افغانان د عراقیانو په نسبت ډېر سرسختي او قوي جنګیالي بللی دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان وضعیت د عراق په نسبت خراب دی لیکي که څه هم په دواړو هیوادونو کې د امنیت د ټینګښت، د ښې ادارې د جوړولو او د بیا رغونې هلې ځلې روانې دي، خو د افغانستان وضعیت د عراق په نسبت ډېر خطرناک ځکه دی چې د ورسپانې په وینا په دې هیواد کې باید د ډېرو قومونو رضایت حاصل شي. د مخدره موادو سوداګري لویه ستونزه ده، د باسواده کسانو کچه ډېره ټیټه ده، ملي ادارې او ارګانونه لکه د امنیتي ځواکونو او د عادي چارو ادارې ډېرې کمزورې دي او اقتصاد هم زیاته وده نه ده کړې. واشنگتن پوسټ ورسپانه وړاندې له طالبانو سره د خبرو په اړه لیکي په افغانستان کې د مخالفینو له یو شمېر عناصرو سره په سیمه ییزه کچه د سولې د خبرو ترسره کول کوم غلط کار نه دی. د ورسپانې په وینا که دوی غواړي له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او د مرکزي حکومت واک ته غاړه کیږدي او همداراز په هیواد کې د بهرنیانو موقتي حضور ومني، په دې صورت کې کولی شو چې ورته اجازه ورکړو چې بیرته په ټولنه کې جذب شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه له افغانستان د امریکا د وتلو د ستراتیژۍ او مهالوېش د نشټوالي په باب لیکي یو شمېر هغو افغانانو چې په ډسمبر کې له ویست اپوینټ اکاډمۍ څخه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وینا ته چې پکې یې دې هېواد ته د 30,000 نورو ځواکونو د استولو ترڅنګ د 2011 کال له جولای څخه د ځواکونو د وتلو د پیل اعلان وکړ، غوږ نیولی و له دې اندېښنه لري چې د امریکا ژمنې کمزورې دي. د ورسپانې په وینا که څه هم ډېر امریکایان بیا برعکس د دې جګړې د دوام په اړه چې پای معلوم نه دی ډېره اندېښنه لري. باسن ګلوب ورځپاڼه د افغانستان پر عادي سیستم د خلکو د باور د بیرته اعاده کیدو لپاره د امریکا د هڅو تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، د محاربو ځواکونو او پوځي روزونکو تر شا د مرستې د کارکوونکو او د کرنې د کارپوهانو تر څنګ قانون پوهان هم افغانستان ته رسید.
و نیمه بجې سوې قدرمن اوریدونکو، زرغونه منګل بله نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي. نیم ساعت وروسته له نوو مطالبو سره سټوډیو ته راځم.
شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش، به امید کامگاری و سلامتی تان و هم با آرزوی ای که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایانی مجله خبری با شماستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی افغانستان میگوید تحقیقات در مورد حملات تروریستی پریشب در قندهار جریان دارد. طالبان میگویند حملات بمی مرگبار در شهر قندهار هوشدار بود برای ناتو. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است حملاتشان نشان داد که طالبان با وجود افزایش نیروهای خارجی در جنوب افغانستان هنوز هم قادر به انجام چنین حملات می باشند. مرکز تحقیقاتی افغان خواهان شرکت بدون قید و شرط طالبان و سایر مخالفین دولت در جرگه مشورتی سال شده است. حدود 30 تن از افراد طالبان در هرات به دولت پیوستند. منشی عبدالمجید به حیث والی جدید بغلان تعیین شده است. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز کمپاین تازه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را در سراسر کشور آغاز کرد. در نتیجه بمبارد جیت‌های جنگی پاکستانی بر مراکز طالبان در نزدیکی سرحد با افغانستان، حداقل 16 طالب پاکستانی کشته شدند. ایران حاضر است که بعد دو گروه مخالف در فلسطین، فتح و حماس، برای رفع اختلافاتشان کمک کند. کمیسیون مستقل انتخابات عراق دیروز گفت شمارش 100% آرا در ولایت بصره در جنوب عراق نشان می‌دهد که طرفداران نوری المالکی صدر اعظم آن کشور پیشتاز می‌باشند. وزارت دفاع یمن می‌گوید در نتیجه حمله هوایی آن کشور در جنوب یمن دو عضو ارشد القاعده کشته شده‌اند. صدر اعظم سویدن از همتای ترکیه‌اش خواسته است حکومتش را از اقدام پارلمان ترکیه که کشتار ارمنیان را توسط ترک‌های عثمانی یک قتل عام دانسته است مجزا بداند. و شمارش آرا نشان می‌دهد که حزب نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در انتخابات صحاوی دیروز شکست خورده است. وزارت داخلی افغانستان تحقیقات در مورد حملات تروریستی پریشب در قندهار آغاز کرده و این تحقیقات جریان دارد. دی حملات تروریستی که شام روز شنبه به صورت پیهم در قندهار صورت گرفت، به گفته وزارت داخله 35 نفر کشته و نزدیک به 60 نفر زخمی شدند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز در جمع از خبرنگارا در کابل گفت قربانیان ای حملات 22 غیر نظامی و 13 سرباز پلیس تشکیل میدن. احمد جکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند تدابیری را به هدف جلوگیری از تکرار همچو حوادث در آینده روی دست میگیرند. ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله که در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد همچنان گفت آنان تحقیقات را آغاز کردند تا مشخص شود که آیا این حملات در بیرون از افغانستان طراحی شده بود و یا هم در داخل کشور.
چون حادثات دیشب رخ داده و حادثات وسطش بسیار زیاد تلان بوده، نمیتونیم در چند ساعت تحقیقات بگویم که حمله از کجا شده. بنان با یک اندازه تحقیقات عمیق‌تر و جدی‌تر ضرورت داره تا بتانیم اظهار نظر بکنیم که آیا اتباعی افغانی بوده و یا هم اتباعی خارجی بوده. اگر خارجی بود از کدام کشور بوده و باید اسناد را ارائه بکنیم. یک اندازه وقت بدین تا پلیس ما تحقیق بکنن. امروز تحقیق را آغاز کردن، به محل میرن، شواهد و مدارک جمع میشن.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه 5 انفجار پیهم شام روز شنبه که در ساحات نزدیک به زندان قندهار رخ داد، 35 تن کشته و 57 نفر دیگر زخم برداشتند. با گفته آقای بشری، قربانیان این حادثه را 22 غیر نظامی به شمول 6 زن، 3 کودک و 13 سرباز پلیس تشکیل می‌دهند.
دشمن بعد از حمله‌ای که در مقابل محبس رخ داد، 4 حمله دیگر را در نقاط راندازی کرده که به نحوه یا منتهی به محبس میشه و یا راه‌هایی است که پلیس بعد از وقوع حادثه می‌خواست از راه‌ها خود را به محبس برساند. فقط در 5 انفجار 4 تایش انتحاری است و حد زده میشه که یک انفجاری که در مقابل مارکت الجدید شده مشکوک هستند بین انتحاری و آیدی که بمب‌های تابعه شده نامیده میشه.
این بار اول نیست که تلاش برای آزاد ساختن زندانیان محبس قندهار صورت میگیرد.
شنیدین که وزارت داخلی افغانستان گفته 35 نفر در حملات آخر در قندهار کشته شده و حدود 60 تن دیگه جراحت برداشتن. طالبان گفتن حملات به میگه خونین در قندهار هوشدار بود برای ناتو. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته که حملاتشان نشان داد که طالبان با وجود افزایش نیروهای خارجی در جنوب افغانستان هنوز هم قادر به انجام چنین حملات خونین میباشند. 8 انفجار شدید اخیراً شهر قندهار به لرزه آورد که حداقل 5 انفجار اولیش در نزدیکی زندان قندهار، قمدانی امنیه نزدیک مارکت الجدید در دروازه هرات، در کنار سرجامی در منطقه منزل باغ در دوراهی قندهار و سپین بولدک و عدیت رینکود صورت گرفت. توریالای بیسا والی قندهار دیروز به خبرنگارا گفت که بزرگترین حملات که انفجارات موتربمی بودن در نزدیکی معبس و قمندانی امنیه صورت گرفت. حدود 10 نفر از کشته شده ها گفته شده که زنا و اطفال بودند که در یک محفل عروسی شرکت داشتند. قمندان امنی قندهار سردار محمد زازی هم گفته که مخالفین پلان داشتند مثل گذشته زندانیانشان از محبس آزاد بسازند، ولی با مقاومت جدی پلیس مواجه شده و این پلانشان نقش بر آب شد. به گفته زازی در نزدیکی محبس قندهار 8 واسکت انتحاری و چند جور لباس اردوی ملی هم یافت شده. از طرف دیگه دیروز در منطقه یخکاریز قندهار حمله بر کارمندان پاکستانی شرکت ساختمانی سینا رخ داد که در نتیجه 4 کارمند پاکستانی و یک کارگر افغانی شرکت زخمی شدند. مسئولیت تمام حملات طالبای مسلح به دوش گرفتند. شنونده عزیز، حملات آخر قندهار در حال صورت میگیره که هفته گذشته جنرال ستن مکرستل قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان گفت عملیاتی که قرار است در تابستان در قندهار آغاز شود فرق زیاد نسبت به عملیات مارج خود داشت. نیروهای افغان و آمریکایی هجوم وسیع را بر مارجه بردن، شهری که زیر کنترل طالبان بود و حضور حکومت افغانستان در اونجا بی‌حد کم رنگ بود، ولی در قندهار برخلاف مارجه حضور حکومت افغانستان وسیع است. نیروهای آمریکایی و افغان به جای اینکه شهر قندهار را هدف قرار بدن بر اطرافش تمرکز خواد کردند. مکرسل گفت قندهار تحت کنترل طالبان نیست، بلکه حضور طالبان در اونجا مخصوصا در ولسوالی‌های دوروبر قندهار وسیع می باشه. جنرال ستنلی مکرستل همچنان گفت که کمپاین برای گرفتن قندهار نسبت به مارجه به طور تدریجی و مرحله‌ای به پیش خواهد رفت و یک روز مشخص برای عملیات وجود نخواهد داشت. به گفته مکرستل هفته های پیش از عملیات ایالات متحده، البته نیروهای آمریکایی، به طور قابل ملاحظه در قندهار حضور نظامی خود تقویت بخشیده و رهبرای افغان و آمریکایی با گرفتن تماس با مشرای قومی قندهار حمایت اونا را برای این عملیات، البته برای عملیات قندهار و تحکیم حضور حکومت در اونجا به دست خواهد آوردن. مقامات آمریکایی و ناتو به این نظر هستند که رانده شدن طالبان از قندهار و تحکیم حضور حکومت در این منطقه زمان به نفع حکومت رئیس جمهور کرزی تغییر خواهد داد. مارک سیدول نماینده ملکی ناتو اخیراً گفته بود که اگر ما توانایی پیروزی در قندهار و ایجاد ثبات در ولایت داشته باشیم، تاریخ نگارا در آینده به این لحظه نگاه خواهد کردن و این لحظه را تصمیم گیرنده در این کمپاین ما عنوان خواهد کردن. شنونده عزیز، ای که با وجودی همه انتظارات نیروهای خارجی در قندهار باز هم حملات مثل حملات پریروز صورت میگیره، موضوع بحث برانگیز است که ما کوشش میکنیم در جریان روز در این مورد با کارشناسای امور نظامی بحث های داشته باشیم و نظر اونا را در مورد جویا شویم. حتما با ما باشین. در حالی که عملات خونین طالبان در مناطق جنوبی کشور جریان دارند، مرکز تحقیقاتی افغان خواهان شرکت بدون قید و شرط طالبان و سایر مخالفین دولت در جرگه مشورتی سال شده. در نشستی که دیروز به اشتراک اعضای شورا در کابل ترتیب شده بود، یک سلسله پیشنهادات مشخص در رابطه با حضور مخالفین دولت در جرگه قریب الوقوع سال ارائه شد. حمید پژمان و جزئیات بیشتر.
در نشستی که بروز یکشنبه به اشتراک شماره از اعضای این مرکز در کابل ترتیب شده بود، برگزار کنندگان نشست پیشنهادات مشخصی را در جهت صلح و آشتی ملی و جرگه سال ارائه کردند. در بخش از این پیشنهادات که توسط وحید مژده یک عضو مرکز تحقیقاتی افغان ارائه گردید، آمده است که باید در زمینه عزل نام طالبان از فهرست سیاه توجه شود و در مورد تعیین سرنوشت طالبان زندانی در زندانهای خارجی ها اقدامات صورت گیرد.
حکومت باید با جامعه جهانی به صورت قاطع صحبت بکنه در رابطه با این مسئله و بگویه که ما قصد صلح را داریم، حتی اگر جامعه جهانی در این رابطه با ما همکاری هم نکنه. و ایجاد فضای اعتماد هست که باید فضای اعتماد ایجاد شود میان حکومت و مخالفین مسلح برای مذاکره، و تا زمانی که فضای اعتماد وجود نداشته باشه امکان مذاکره هم نیست. مثلا نام عده‌ای از رهبران مخالفین در لیست سیاه است که حکومت باید کوشش بکنه که این نام‌ها از لیست سیاه بیرون شود و بندی‌هایی که اونها در زندان هستند و به سرنوشت هستند، در زندان‌های آمریکایی‌ها هستند، مثلا در بگرام در جاهای دیگه، باید سرنوشت اونها تعیین شود.
هرچند این نخستین بار نیست که یک نهاد اجتماعی افغان با این صراحت خواستار از نام طالبان و سایر مخالفان از لیست سیاه گردیده است، ولی برگزار کنندگان نشست گفتند جامعه جهانی باید با قاطعیت فیصله های جرگه سال را نیز بپذیرند. غلام جیلانی زواک رئیس مرکز تحقیقاتی افغان در مورد نقش همسایه های افغانستان در زمینه حل مشکلات این کشور گفت باید بر رقابت های کشورهای همسایه در افغانستان خاتمه داده شود.
پټول پروسه کې ترڅو چې په سولې کې او د ترګرې په وړاندې جګړه کې
در تمام این پروسه به شمول تامین صلح و مبارزه با تروریسم، تا زمانی که همسایه های افغانستان شرکت داده نشوند این پروسه موفق شده نمیتواند. مرکز تحقیقاتی افغان روی همین موضوع کار میکند که رقابت هایی که میان کشورهای همسایه موجود است چگونه بتوانیم این رقابت ها را به همکاری همسایه ها تغییر بدهیم. هدف شورا آن است که اول فضای اعتماد به وجود آوریم، این اعتمادی که هر دو طرف بالا یک دیگر باور کنند، روی مذاکرات صلح برای حل حاضر شوند. پیشنهاد ما نیز در مورد همین است.
جرگه ملی مشورتی صلح قرار است به تاریخ 10 مهر در کابل برگزار شود.
در حالی که مرکز تحقیقاتی افغان خواهان شرکت بدون قید و شرط طالبان در جرگه مشورتی سال شدند و تلاش‌ها برای مصالحه با این گروه در افغانستان ادامه داره، حدود 30 تن از افراد طالبان در هرات به دولت پیوستند. ملا خاکسار آخوند و ملا عبدالرسول آخوند با 27 تن از افراد وابستهشان آمادگی خود برای همکاری با دولت اعلان کردند. سوره کریمی و جزئیات بیشتر از هرات.
حضرت شریف مجددی رئیس صاحبی کمیسیون تحکیم صلح در هرات می گوید این افراد ساکنین ولسوالی شندند ولایت هرات بودند که با تلاش مسئولین این کمیسیون همراه سلاح‌های دست داشته خود به دولت پیوستند و افزود این تعداد از مخالفین دولت حاضر شدند تا در تامین امنیت در چوکات نیروهای امنیتی کشور ایفای وظیفه نمایند.
تعداد 3 نفر تحت قمانده 3 نفر از قماندانان برجسته مناطق ولسوالی شندند، ملا عبدالکریم آخوند که یکی از مشهورترین قماندانان و مسئول کمیسیون طالبان در اون منطقه بودم، ملا خاکسار آخوند، ملا غلام رسول.
ملا عبدالکریم قماندان سرشناس طالبان تسلیم شده، طالبان تسلیم شده به دولت گفت من و افرادم مدت 6 سال بود که با دولت می جنگیدیم، اما حال از کشتار و خونریزی خسته شده ایم و می خواهیم همراه با دولت در دفاع از کشور سهیم باشیم.
زمانم عبدالکریم دی در فراد ولایت خالصفید ولسوالی تقریبا داشپاش.
نام من عبدالکریم است، از ولسوالی خالصفید ولایت فراه هستم. تقریبا مدت 6 سال همراه با 20 الی 25 تن از افرادم به کوها زندگی می کردیم. حال از جنگیدن خسته شدم و دوباره به دولت آمدم. از دولت خود می خواهم که ما را با آغوش گرفته و دوباره ما را به مناطق من بفرستد. با خود سلاح‌های از قبیل راکت، گریروف، کلاشینکوف و دیگر وسایل جنگی را آورده ام و فعلا 15 تن از افرادم نیز با من هستند. طالبان تسلیم شده به دولت از مسئولین خواستند تا زمینه کار و همچنین زمینه تعلیم را برای خود و فامیلشان فراهم نمایند و پروسه بازسازی را در مناطق آنان سرعت بخشند.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرخونه منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. ولی جدید بغلان منشی عبدالمجید به جای محمد اکبر بارکزی تعیین شد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مورد با صدای آقای ولی آغاز میشه.
ما امیدوار هستم که در همکاری با ارگانهای کشفی، امنیتی و عدلی و ها کذا با همکاری شورای محترم ولایتی و هیئت رهبری ولایت بغلان و عام اقشاری که در ولایت بغلان زندگی میکنن، یک حالتی رو ایجاد کنیم که ما دیگه مصروف کشمکش های ذات البینی و داخلی نباشیم و هم و غم ما بر یک هدف مشترک که او رفاه و آسایش مردم و اعتلاع و سربلندی همه ما باشد و آبادانی کشور ما و دوله بغلان.
در همین حال عبدالخلیل انوری وکیل در شورای ولایتی بغلان که به نمایندگی از شورای ولایتی صحبت میکرد گفت پیش از این 9 والیه که تغییر و تبدیل شده اند هیچ یک از آنها جز وعده کاری در خور توجهی انجام ندادند و یفزود مردم از این والی صاحب میخواهند تا به جای وعده که همه از آن دلگیرند کارهایی را در عمل روی دست بگیرد.
جناب محترم والی صاحب، ولایت بغلان به مسابقه یک ولایتی کشور بود ولی متاسفانه در مقایسه با ولایت‌های همجایدان پروسه واسازی حرکت نهایت بطی داشته. متاسفانه در طی این سال والیه ها رفت آمده بودن ولی کار چشمگیری انجام ندادن. مردم کاری بیشتر از دولت و جناب والی صاحب خواهد. اگر شما توانمندی اجرای وظایف که آن را مردم از شما میخواهند دارید، ما از شما آن را حد ننماییم. در غیر آن مردم حرفاهایی که جمعه عملی نداشته باشد بسیار شنیدن، دیگر مجال شیدان با هم بیست.
منشی عبدالمجید که مرد محسن زاده ولایت بغلان و یکی از اراکین حزب اسلامی در دوره جهاد است، پیش از این در سمت‌های مختلف و مهم دولتی و اخیراً به حیث والی بدخشان ایفای وظیفه کرده است. با تقرر آقای مجید در پست ولایت بغلان، تعداد والیانی که در این ولایت بعد از استقرار اداره جدید ایفای وظیفه می‌کنند به 10 تن می‌رسند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدین که منشی عبدالمجید دیروز به جای محمد اکبر بارکزی ولی بغلان معرفی شد. منشی عبدالمجید که دیروز این معرفی خود در جمع از مردم صحبت می کرد، ضمن بیان برنامه های کاریش تعهد کرد که در راه رسیدن بغلان و بغلانیا بر رفاه از هیچ تلاش دریغ نمی ورزه. شنونده عزیز، حال هم توجه کنین به گزارش کمی حال بعد سم رسید. شب گذشته یک گرد همایی هنرمندای افغان در هامبورگ دایر شد که در گرد همایی هنرمندای افغان برای برگزاری جشن نوروز و ثبت یک برنامه مشترک تلویزیونی به تلویزیون ملی توافق کردن. در این مورد همکارم امید مرزبان از هامبورگ در خط تلفن با خود دارم. امید جان سلام و صبحتان بخیر. لطف کنین اینو در مورد گرد همایی دیروز معلومات بدین.
صبح شما هم بخیر. امشب شب جالبی بود در هامبورگ. هنرمندا از نقاط مختلف اروپا آمده بودن و در این مراسم شرکت داشتن. مراسم هدفش گرد هم آوردن هنرمندا و کارمندای سابق رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود تا به این بهانه همچنان یک برنامه نوروزی را برگزار بکنن و در این حال یک برنامه تلویزیونی بر تلویزیون ملی بگذارن و بسازن، که این برنامه اولین برنامه بود که برای تلویزیون ملی در خارج از مرزهای افغانستان به این بزرگی برگزار شد و ثبت شد. البته در حدود 15 16 تن از هنرمندای جوان و کهنه‌کار افغان آهنگ خواندند، آهنگای اینا ثبت شد و قرار است که در برنامه نوروزی تلویزیون ملی پخش شود. این برنامه از طرف تلویزیون ملی افغانستان و علیم استودیوز، یک شرکت خصوصی که در آلمان هست، در اینجا فعالیت میکنه، ثبت شد و برگزار شده بود. در این مراسم رئیس تلویزیون ملی افغانستان به هنرمندای افغان تعهد و وعده کرد که امیدوار سال آینده چون این مراسم را در خود کابل و در استودیوهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان میزبانی بکنم. هنرمندای مثل آقای ظاهر هویدا، آقای وهاب مددی، خانم پرستو، آقای رحیم میریار و هنرمندای جوان مثل فرشته سما و دیگرا در این مراسم شرکت داشتن و آهنگ خواندن. مراسم جالبی بود.
اوکی، یک دنیا تشکر امید جان. امید مرزبان خبرنگار رادیو آزادی بود که از شهر آمبورگ آلمان در مورد یک گرد همایی هنرمندای افغان معلومات میداد.
همزمان با تصرف ولسوالی مارجی ولایت هلمند از نزد طالبان مسلح، مقامات دولتی افغان میگویند که پروژه های مختلف به شمول برق‌رسانی با باشندگان این ولسوالی را روی دست دارند. انجینیر شجاع‌الدین ضیایی، معین وزارت انرژی و آبی افغانستان، به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که با تامین امنیت در ولایت هلمند کار بازسازی بند کجکی تشدید می شود و در این حال کانال ولسوالی بغران این ولایت نیز پاکاری خواهد شد. به گفته معین وزارت انرژی و آب افغانستان، با بازسازی بند برق کجکی میزان تولید انرژی برق در آن به 50 مگاوات افزایش می‌یابد و صدها جریب زمین نیز تحت آبیاری قرار می‌گیرد.
بندی به نام بند کجکی که بند 1.7 میلیارد متر مکعب ذخیره دارد و 103 هزار هکتار اراضی منطقه را تحت آبیاری قرار دارد و همچنین 53 مگاوات برق می‌تواند تولید کنه. در حال حاضر جای برای 3 توربین است که 3 توربین، ما 2 توربین از زیر با سازی کردن اخیرا فعال شده و 33 مگاوات فعلا برق بند کجکی تولید میکنه. البته توربین سوم هم که بعد نصب شود، توربین جدید است، بعد در اینجا نصب شود 18 مگاوات برق تولید میکنه. این هم ای به منطقه رسیده در صورتی که بخیر به زودی امنیت برقرار شد.
مقامات گفتند که برای رساندن انرژی برق و آب به ولسوالی های نادعلی و مارجا توجه جدی دارند. ولسوالی مارجا ولایت هلمند شاهد اجرای عملیات وسیع نظامی بوده است. باشندگان این ولسوالی و سایر ولسوالی های هلمند میگویند که آنان به خدمات اساسی چون آبرسانی، انرژی برق و اجرای پروژه های بازسازی نیاز جدی دارند. از تلاش ها به هدف فراهم کردن انرژی برق در مناطق جنوبی افغانستان در حال سخن زده می شود که تا هنوز هم بخش وسیع از مناطق جنوب کشور از ناامنی ها رنج می برد و نه تنها مردم به انرژی برق دسترسی ندارند، بلکه از دسترسی به سایر سهولت ها نیز محروم ماندند.
گزارش بود از بیانات مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان که گفتند برای رساندن برق به مناطق دورافتاده جنوب کشور، مخصوصا در هلمند، به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. از طرف دیگر ژاپن دیروز نزدیک به 18 میلیون دلار در بخش صحت عامه به افغانستان کمک کرد. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
قرارداد این کمک به روز یکشنبه میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده بانک جهانی به امضا رسید. دکتر عمر زاخلوال، وزیر مالیه افغانستان، گفت که با استفاده از 7 میلیون 900 هزار دلار آمریکایی کمک ژاپن، برای 3 سال آینده برنامه‌های صحی در 3 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود. در همین حال دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، گفت که این پروژه‌ها به وسیله وزارت صحت عامه تطبیق خواهد شد.
به صورت امتحانی در 3 ولایت عرضه خدمات صحی توسط وزارت صحت عامه صورت میگیرد و این به صورت آزمایشی هست که ما کار وزارت صحت عامه را در تطبیق پروگرام با کار انجیو ها مقایسه کرده بتانیم. پروسه رقابتی است. انجیو های داخلی و خارجی مجبور هستند که از یک پروسه شفاف رقابتی عبور کنند تا ای که کاندید شوند و بالاخره موفق برای اخذ بودجه و تطبیق پروگرام در مساحه شوند.
به گفته سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، با استفاده از کمک تازه ژاپن تلاش صورت می‌گیرد تا خدمات صحی در گام نخست به مناطق رسانیده شود که نیازمندی بیشتر به خدمات صحی دارند. شیگه هیروکی سفیر ژاپن در کابل پس از امضای قرارداد این کمک گفت که آنان در نظر دارند به خاطر رفع مشکلات صحی در مرکز و ولایات کلینیک های بیشتر صحی را اعمار نمایند.
همچنان که ژاپن کمک به سکتور صحت را در اولویت کاری خیش ظرف 9 سال گذشته قرار داده است، در حال حاضر نیز تعهد دارد که تا 100 مرکز صحی را در جریان 3 سال آینده برای گسترش خدمات صحی در افغانستان ایجاد نماید.
کمک تازه نزدیک به 18 میلیون دلار ژاپن در حال در اختیار وزارت صحت عامه افغانستان قرار می‌گیرد که انتقادات زیادی در مورد نحوه استفاده از کمک‌های بین‌المللی در پروژه‌های بازسازی وجود دارد.
ساعت 7:55 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی داشته باشیم، یک بار دیگر توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات در مورد حملات تروریستی پریشب در قندهار جریان دارد. طالبان میگویند حملات بمی مرگبار در شهر قندهار هوشدار بود برای ناتو. مرکز تحقیقاتی افغان خواهان شرکت بدون قید و شرط طالبان و سایر مخالفین دولت در جرگه مشورتی سال شده است. حدود 30 تن از افراد طالبان در هرات به دولت پیوستند. منشی عبدالمجید به رئیس والی جدید بغلان تعیین شده است. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز کمپاین تازه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را در سراسر کشور آغاز کرد. در نتیجه بمبارد جیت‌های جنگی پاکستانی بر مراکز طالبان در نزدیکی سرحد با افغانستان، حداقل 16 طالب پاکستانی کشته شدند. و شمارش آرا نشان می‌دهد که از نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در انتخابات صحابی دیروز شکست خورده است. شنونده های عزیز، حال همکارم خالد مفتون مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
5 افسانه در مورد جنگ افغانستان عنوان مقاله تحلیلی روزنامه واشنگتن پست است. با گفته این روزنامه، جنگ در افغانستان وارد 9 سال خود گردیده و مقاماتی که طرفدار حضور نظامی آمریکا در افغانستان آن تایید میکنند که جنگ در این کشور با مشکلات مواجه است. به نقل از رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، واشنگتن پست می نویسد مردم باید درک کنند که تا هنوز جنگ های شدید و روزهای سخت پیش رو است. روزنامه می نویسد منازعه فعلی در افغانستان نه ناامید کننده است و نه دائمی. با گفته واشنگتن پست، اگر بخواهیم که انتظاراتی که با شرایط عینی جنگ در افغانستان سازگار باشد، باید با چند نکته که مورخین در مورد خصوصیت افغانها و کشورشان توافق کلی دارند توجه صورت گیرد. اول اینکه افغانها از متجاوزین نفرت دارند و همیش آنها را به شکست مواجه کردند. به گونه مثال روزنامه میگوید افغانها در قرن 19 بریتانیا را از کشورشان بیرون راندند و در قرن 20 شوروی سابق را از افغانستان اخراج کردند. به گفته نیروهای آمریکایی، افغانها به صورت طبیعی جنگجویان خشن و قوی هستند. دوم، به نوشته واشنگتن پست، شرایط در افغانستان در مقایسه با عراق مشکل تر است. اهداف آمریکا در هر دو کشور مشابه است، یعنی میخواهد امنیت را تامین کند، اداره خوب را به وجود بیاورد و بالاخره آن را به کنترل مقامات داخلی این کشورها بگذارد. ولی بنابر جنگهای گذشته، تطبیق این اهداف در افغانستان مشکل است. زیرا مشکل مواد مخدر روزافزون است، کمتر مردم باسواد هستند، اقتصاد پیشرفته وجود ندارد و ادارات افغانستان به شمول سیستم عدلی و قضایی آن ضعیف است. در رابطه با مذاکره با طالبان روزنامه میگوید گفتگو با طالبان به ویژه در سطح محلی حرف بد نیست، در صورتی که آنها دست از خشونت بکشند، حاکمیت دولت مرکزی و حضور موقتی نیروهای بین المللی را قبول کنند. در این صورت برای آنها فرصت داده شود تا دوباره در جامعه مدغم شوند. با گفته واشنگتن پست، مخالفت بسیاری از شورشیان اساسی ایدئولوژیک ندارد، بلکه به خاطر پول است. ولی با گفته این روزنامه، مصالحه با رهبری مرکزی طالبان نه تنها محتمل نیست، بلکه مفکوره بسیار بد هم است. روزنامه می افزاید بسیاری از افغانها که بیانیه رئیس جمهور باراک اوباما را در مورد اعزام عساکر اضافی و خروج آنها در جولای 2011 صحبت کرد شنیدند، نگران هستند که آمریکا تعهد ضعیف نسبت به افغانستان دارد. ولی برعکس، بسیاری از امریکایی ها باور معکوس دارن، یعنی نمیدانن که جنگ افغانستان چی وقت پایان خواهد یافت. در همین حال روزنامه بوستون گلوب مقاله را تحت عنوان امریکا می خواهد تا اعتماد را در سیستم قضایی افغانستان به وجود آورد به نشر سپرده است. به نوشته روزنامه، متخصصین حقوقی وزارت خارجه امریکا به پایتخت و سایر ولایت افغانستان اعزام می شوند تا به خاطر ساختن سیستم حقوقی و اصلاحی در کشور تلاش کنند که عدالت اکثرا به تعویق می افتد، چشم پوشی می شود و یا وجود ندارد. به گفته بوستون گلوب، احساس گسترده موجود است که عدالت در حکومت آمد کرده وجود ندارد و ملیشاهای طالب از این امر بهره برداری نموده و عدالت ظالمانه خود را در مناطق تحت کنترل خود تطبیق می کنند. روزنامه می افزاید تلاش ها به رهبری امریکا در این بخش نتیجه داده است. به گونه مثال در آخر کورس افماهی که توسط امریکایان برای سرانوالان و پلیس در ولایت تخار تدبیر شد، عبدالظاهر یکی از سرانوالان این ولایت چنین میگوید: افغانها عادت به شکنجه مظنونین دارند. در این کورس ما آموختیم که این کار را انجام ندهیم، زیرا غیر قانونی است. اگر حالا مظنونی را در توقیف داشته باشیم، میدانیم با وی چگونه برخورد کنیم.
مرور بود به روزنامه های بین المللی. ساعت نزدیک به 7 صبح به وقت افغانستان است. همکارم سال